بس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې د راډیو لاري خبريږي په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مولا دي خبرو چې تمه د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزا احمد سي اوروي.
سرګه دې مهم خبر نو سر ټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبد الله خان د کاندید وزیر په توګه نومولې دی. وسلوال کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تختول شوی وو او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبد العزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوی اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی درېګری له نننی بهیره ایسل شوی دی. بل پلو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی وای دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبد الله خان په نامه پیلي پیژندوال دی وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه ماری شوی.
دغه شان ښاغلی احمد زی وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې او ښایي چې ښاغلی جهانی ته هم نن د رای صندوق کې خودل شي. وسلوال کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تختول شوی وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویل چې د کسان د سروي د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرسته یې ویلي دي. د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول، خو د فرانس پرس په حواله د غزنی د علی مرسیال ندی پی کی پراپر وسلولو طالبانو اچولی ده. محمد علی احمدی وای چې وسلولو طالبانو د دې 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپل یو شمیر بندیانو د اخلاصون غوښتنه کړې و. او په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي هوایي شرکتونو مسولین وای سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز لامل اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمیر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غنی له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږدولو پلانونه په سوراجو کې وروسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وای چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیوړی کېدو ټینګار کړی او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې د موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، خوندزي، سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلو د امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړي هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14مه په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14مه په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agree that until any final deal is reached
Obama will mug mawafaqa kade che tar sud Iran de atomi program par urusai mawafaqa kigi par de hewat lagidali bandizuna ba pa shiddat aw jiddiyat dawam walari Iran aw de narish pak pyawri hewaduna ya 15 jamayaw de april pa 2 ahmad de Tehran de atomi program par ibtidai tafahum ta urasidal par de asas urusai mawafaqa ba de Iran de atomi program de bandizuna pa badal ki par de hewat de narewalo bandizuno lirikri روسي مفخیت د رسیدو لپاره د روان کل د جوند میشتي تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسي ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکرين د بحران په اړه خبري وکړي. فرانس او اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیز په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینه یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوی ورځې مخکې په پاریس کې د اوکرين د ولسمشر پیترو پوریشنکو سره هم خبري وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تمد چنن ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسی جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د دفاع نه د کونر ولایت څخه ده سره معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوی په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستيال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورندستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او یو څنې ته خلوص دې سفر کې موجود و.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سیمسونه هم پر روانه خبرونه کې ولو. تکل شوی دا چنن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 15 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګه ته ورسته ویلي وو. خو نن ولسی جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوی عبدالباری جهانی تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسی جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتې جلالزی څخه ورو چې ټاکل شوی د ولسی جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیش.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پوستهای
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبرې نوي او وکیلان به 15 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل. خونن د یوازې 15 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شول کېږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
15 وزیران ته صندوقونه د رای اعتماد کې خودل کېږي
یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به هم تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلح خیر صندوقونه کېږدو دوی را اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسي جرګې تیروار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسي جرګې تیروار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رات کړ. د شغلی غنی لوري یو کاندید لدی عمل رات شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم رسټل محمد نذیر احمدزی سات مخکز ما همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسناد ستونزه تر یو بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغل احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجنډا کې تغییر نه درغلی. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ترای ورکي. بله
بله نن ورځ د شنبه ورځ موږ په اجنډا کې هم د کابینې د نوې کابینې سیبانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ترای اعتبار صندوقونه کې خودل شي او د خپل رای اعتبار واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان ویلی دی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پاڼو کې هم لیکلی دی چې کچيري د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه تر کومه دغه مشکل حل شوه دی؟
ځانګړي موضوع حل دی چې لاره کې کومه خاص خبره نشته. د دې مشترکه مسولنه دي تاسو وکړی چې ورځ د چاشم به پر ځو کوم مسولنه ده هغه اسناد ته ایدول پرې کې مهم تر دې رابط بین مندل کمیسون دا او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشنګ ترلوده بیا موږ جایز وکړنه لته خیر د شفافیت لپاره د شنبه ورځې پورې به یو بل مکتوب دی تعقیبي مکتوب راوړي. ان شاء الله مشکل به حل شي. تر څومره چې معلومات لرم وزارت خارجه دې ته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل لاغه نه تیر شوی ده حتی قسم هم ورکړی ده. نور څه مشکل نشته.
زه
پر امید یم چې 8 بجې ان شاء الله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او د نن ورځ د اجنډا کې به ونیسو.
بله که چیرې دغه موضوع حل شي نو د خغلی جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه د کاري پروګرامونو تشریح کې ترغه ورسره په صندوق ورته کې خودل کیږي.
کاري برنامه خو په تشریح کې ته پن کوم غواړو چې زر مونږ ته وختو پوسټ آیاتي درې مونږ سره کینو جلسه کوو امتیازي وخت کې د برنامه کې ونیسو. خو له برنامه تشریح کې بعدن به ریبل پروسیجر کې شامل شي صندوقونه کې خودل کیږي. د لپاره هم صندوق کې خودل شي او احیانن کدا غسوله د کچې دفاع ماریسه وای دا ماری پیسه وای دا ابم رسمن نن راځي ابم ته ماری پکیږي نو بعدن دیغه لپاره سپیسندر کې خودل کې دی به مسره یو ځای کو.
بله د وزارت دفاع لپاره څوک ماری پیسه وای دی احمد زسه
او دا دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود چې عبد الله خان په نامو په خانه پیژو پیلي پیژندوال دی وزارت دفاع نه د کونر ولایت څخه دا ماری پیسه وای.
د ولسی جرګې دوهم رسټل محمد نذیر احمد زسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن د مازیګر د ماسپښین له درو د مازیګر تر 15 بجو پورې در ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو لالاري ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولای شي. د صدر ورو پروانه خبرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاسته سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه ل خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفته لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحلا انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دي اوس سمدستي د ناوی په کلي کې دی. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لار کې مینونه دي، او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د تیریو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کېږي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب شیخ خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه د انجینری ټیم چې دی هغوی لګی دي د لارې نه مینونه لرې کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري خو په قلار، ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده، او بل په لاره کې مینونه زیات ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نشي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پات دی چې دوی نواپاس سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شي بس هوایي ځواکونه ورسره نشته دي، خو د ټول افغان ځواکونه د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه سرحدي پولیس دي، او د پکی دي، او د شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان سم دي ویلي.
روحلا انوري مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د چې د دغه ډول د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه او حبیبزی صاحب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ په رسنیو فرمولي تیر اونۍ ترسره شوله، هغې وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او له همدې حمله په دې وروستیو کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د یوې اونۍ په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې پیښې چې خلکو یې د خدمتي خلکو د وژنو خاص مخالفین درلود هغه یې شنډې کړې. په همدې اساس دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره نه لرې، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې کړي. خو په ټوله کې له کله چې په د بلخ ولایت ته استیناف کارولی حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې دمخه په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه دلته امنیتي تطبیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم د بلخ پر پانتون او یا هم په نورو سیمو حملی کړي او مخالفین د افغان امنیتونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یوه پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. نو له وجې تر بیا هم دغه نظامي تطبیقات د لوړ خلکو سره د ویره رامنځته شوه. د بل ورځې لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مطر شریف مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ د ویرې ایجاده کړه او خلکو ډېری دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښود. نو دا مورد را په دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجبور رحمان حبیب زای، مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب شوی. ورځپاڼې لیکي بریتانیا له افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالر مرستې په برخه کې خپل ونډه د فساد د هغو اداو وروسته وځندول چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوي وي. د دې قرارداد لمخې د افغانستان د 155,000 پولیسو د معاشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاوند وه چې هغه یې 10 میلیونه ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول شوی دی. د دغه پروژې لمخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاوند د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ورکولې ترڅو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپل سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورځپاڼه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسیدلي او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتنوي چارواکي د دې پروژې په حق له او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوط مراجعو ته نه رسیږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو حوالې چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کیږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کیږي، د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالي بانکي حسابونه پرانستل شوي او پیسې هلته انتقال شوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لار ورکې شوي دي. د بریتانیا چاپ یو ویبل ورځپاڼې انډیپندنت یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل شوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل شوی رواني ناروغي لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا زرو برتانوي شزو او نارینه و سرتیرو ته ورکړل شوی دی چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغي په مقایسه چې په افغانستان کې د غسرتیرو ته ورپېښې شوی وي ډیر لږ او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پاوز کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکي حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا سدي رادیو په منځني څپه دولش پښنمي په افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر د پنځنبه پر ورځ په کابل کې افغان سوداګرو سره شمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټول ترانزیت ستونزې هواري کړي او ټول هغه خندونه بلري شي چې د مال ور سره افغان سوداګر د پاکستان په خاورې کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو شمنه کړې وي خو بیا یې عملي کړې نه وي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ورستي سفر په اړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګرۍ د خونی لمرستيال خانجان علي کوزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د دستګیر خرم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. خانجان علي کوزي په جواب کې وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورمدستګی سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او داسې معلومېدله یو چنیت او خلوص په دې سفر کې موجود و. هغه ستونزې چې په دې ارتباط کانې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کومې ستونزې تراندیکي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زموږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هوارې د مرستې ژمنه وکړه؟
وعده وکړه چې زموږ موټرې به واګې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مادینه هم را بار کی او واقع افغانستان ته وړي. کدارا رښتیا وشي دا د موږ لپاره ډیره ښه خبره ده. همدارنګه بستی واټو چې موږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مادینه را بار کی او د دې مخې هم کولای شي چې زموږ مادینه کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کیږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په کډیری ساته کې بعد افغانستان او آتا په نودرات کې د آتا چالو یو څه ساته پورې د افغانستان کانټینر او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت کې افغانستان ته او هیڅ نوا تفتیش او ایگزامینیشن او اکسپکشن او دمریج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت په ارتباط باندې کې د دې د زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې د کرایې راځي. اسباب د ایران نه وی واده وکړه چې په هفته کې 300 او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی واده وکړه موږ به دا اتمان حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت وویل چې موږ تصمیم لرو، موږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زموږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. موږ بیرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکو زیداله، ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړي دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې
کړي؟ حقیقت دی چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ته څوارې رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګریا وعده تر سره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. دا سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او په سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا علت دی چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستيال خان جان علي کوزي خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوحید د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکي دفاع وزارت ته کاندید کسته باید ولسی جرګه د باور رایې ورکړي. حسیب له خوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی له زنه خان لیکلي دي ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رایې ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رایې ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنګ سالاران نه وي. خیر الله افغان له کندهار لیکلي دي ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي ولسی جرګه باید نن د خلکو ټول ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجه غار څخه لیکلی دی، پر خواجه غار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی، ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نکړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی، د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزی احمد زید څخه اورو.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسلامونو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینی ماړی او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسي ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبري وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې چې تیر ورځ په راولپنډي کې د پاکستان د پوسټ په مرکزی دفتر کې وشوه، د پاکستانی رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوسټو د امنیت موضوع وڅېړل شو او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دواړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاو دوه تننی ولیدي، خو د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویان وویل چې لنیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن په پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پېښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چی سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تمکی شو. په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداري ورکړې ده چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وای چې دوی اوس هر شی به د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې شار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حمله شوې دي چې کارکونکي د پنجاب دي. تفصیل لکوټي د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل پر راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حمله وسوي چې ګڼ شمیر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسولیت د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسنی حکومت لراتک سره دغه حمله تم سوی خو د اپریل پورې ولسم په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسیدونکو خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداري ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل شي. کوټ جنا سړک ته چیرمه د سټی ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سپې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پر اتو بجو وتړې کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خراب امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیمه مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ. خو ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه شول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي، ګوره چې مخته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نشي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په اتو بجو وتړو، خو موږ یې په اوو نیمو بجو لا بند کړو لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به ښه وي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې اووه اته کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تېرو 50 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نشي کولی. زموږ ګراکان خو له اتو بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په اتو بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:00 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې دوه تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل شول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم تهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګیرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی و، عزت ابراهیم الدوري ته د پشه پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والي زیاته کړي چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمي امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهيم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکلیف کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار ترنیول وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې د غرپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له اومده غړو څخه وو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالی په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کشتونو پاړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندوی یو ډول توا پشل سوي چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامست سوي دي. نمو ځندوم راځي په ګټه وورو.
زه د منډي ولایت د سنگین نور صالح خبره کوم. دا دواوی دی پاشیا دا وس مشور وس داخلك په کوی یی دغه د مریضی او سره زیات سوالی دا کوښنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه سدی توا او سدی او دغه کشتونو واسه سر درخت یا تاوان وکي غنم دغه مرزونه وکړه.
السلام علیکم، زه اجل محمد د پراد ولایت بالا بلک ته ولسوالی د پیو د کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواد لارې په مور باندې دغه سیمایي سان چې پښیلې دي وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځي ته ډېر تاوان رسولې دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو او درادو ازادي د خلکو څخه چې په بدل کې موږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فارا ولایت بالا بلوک لوسواریز خاصی تنظیمات درکو ما زمور شکایت ده د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پایشلې دي. یو ور دي دوه ور دي درې ور دي بالا د خاص ورته من میږي. زمور ټول کښتونه د بینه خوري دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باګره. هاته چې زمور ایوانان وایو فسنه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتي ورکو چې یو خري عملونه ټول واښه سلام لري کړ راځي ګرګې کړو پد کې ریږي دي دی بالا بس چې مرزي ور پیدا کړی کوچنیان په سرو کې مصیبت په ټوپونه پیدا شي دي چې خارش کوي او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو پازاګ خواران هغه په علت نه پوهیږي چې دا ور کوي وای دا شکیږي نه پیدا نه کوي ډاکټران هم په علت باندې نه پوهیږي. نو موږ وداش سربغنیسه سره دا خو هیڅ چې تاسو دا ترې چې موږ ستاسو ته مورای درکې د دې لپاره موږ درکې چې موږ تباکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پښېږي د ډېر فشیان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه دا فشیان کیږي او د پروتان مې داخله خپل ټکونه دي تر فشیانو باندې دا د انیم راشيږي دا د پیغام چې دا ورسیو اشرف خانی ته.
زال د کریم د پراله ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما هغه پیغام د ازادي رادو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. د زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی. ډیر د زموږ اصلات او قانونونه رسوي. د خو ته یاکو په اصطلاح پښیلې چې ما ته یاکو ته بتوان وکي. موږ بالکل خوشاله یو چې موږ سره کوونه خلک. وو دولت یو کار بل را سره وکي چې موږ باندې راته جوړ کړي. مش خپل خپل دولت سره قرارداد او امضا وو معنا موږ دغه خپل دغه سره منو چې مشتریات نه کړو ودا خو ځلم چې دې مشترکي وروره معنا دې په تاریخ باندې څنګه وپاشي پر دغه نورو دغه باندې ډیر تاثیر کړي لکه پر ورشو لکه پر غنمو لکه پر نورو سر درخ باندې دا خو زموږ انسانانو زموږ دغه حیوانانو چې ډیر زیات سخت او اندسولې دي. کچیر موږ دغه دولت دغه چې موږ غور ونه کې او موږ غوا نه وری موږ بخپل د ځان سره خود به خود خودکشي وکړو. یعنی دا چې څنګه صحیح نه چې دوی وزرته وم شلي موږ یو پر یو نفر پر دې برابر نه یو ولاړ ګرانو وروڼو دغه ما پیغام پرېږدو دغه صحیح نه چې زرته وم شلي د بالابلوک د ولسوارو یو د ګراني د کلي یو یو نفر نه یو په سلحاو نفر یو څو واره مو نیت کړی چې مظاهره وکړو پر دغه دغه سړک باندې ودرېږو موږ بیا مو هم زړه ټینګ کړی که چیرې دغه سمونه بند نه شي انکام لري چې خودکشي وکړو یا به ځان وژنو یا به د دولت سره خرابي رسوو یا به یو دغه رسوو. وسلام ډېر په احترام
زدار روزګان د جراوت څخه خبره کوم او درو لکه د میوان چې دوايي پر پښه کېږ در موږ پر روزګان د جراوت پر لسوالي مارش په دوايي پښه کېږ څه زما دا ګیله ده شوش پر موږ کې هغه د سر خبروي لاندې څه چې کله د زور زور واکان انډیوالان چې موږ نو بار چاته دغه وکړي څه چې موږ خبروي خبروي
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خبرو کو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو لکبل تاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او پویدل ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتاسي وي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بیلګې په توګه په فرا ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او تاسو د غستون سیمې سره یاد کړې د دې جزئیات تاسو سره شریکوم فطرت که تاسو لطفاً راته وایئ لکه چې تاسو هم خبر یاست ځینې داسې اوریدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلې دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کشتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل شوي دي چې هغه نه یوازې کشتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي مریضۍ پیدا کړي. آیا واقعا تاسو هم دغه ډول پېښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی؟
بل لکه څنګه تاسو اوریدونکي هم شاید د اوغزه تقریبا له دوه میاشتو د فریقه په فرا ولایت کې پېژل شوی همداشان وو چې ځینې نش نشانی هم پیدا شوي دي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده مخکې هم په دې اړه موږ پر دې کې راپورونه درلودل چې د فرا په بکوا بلابلوک او پرشور ولسوالۍ کې لومړی خلک وویل چې د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي دي په وینا چې هغه د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره دی وایي چې ستنه پخه غونډې مواد اداره خرابې او چې هغه پر کشتو اغیزه کړې وه د غنمو او په نورو باغو باندې اعتبار اغیزه کړې وه. دا هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کې لکه پرون د تېرې ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فرا په ولایتي روغتون کې همداشان خلګان اړیکې نیولې ما کابو شل نفر پنځلس نفر لیدلي دي چې عملاً د فرا شاته د مدن لپاره وړي. د دې پر پوسټر په واکن یو ډول ناروغي پیدا شوی دی چې دی خلک وایي البته چې دا ناروغي دا وخت را پیدا شوی چې دا مواد پاشل شوی دی. نو زه چې ډیر هڅه وکړم د روغتیا چارواکو سره خبرې مو وکړې ته دا مریضان په خپل ما روغتون ته یوړل چې ډاکټران ته وښول ډاکټران وایي چې دا د پوسټر یو ډول ناروغي ده خو دی وایي دا یو انتاني ناروغي ده او ډیر ژر هم سرایت کوي چې مخنیوی ونیسي.
یعنی غوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دا پاشل سوي دي د دې دوا څخه د ناروغي رمسته سوي ده که یا کمبل شي څخه دوی دلیل سوایي ډاکټران
دا نه روغتیا په خپل ځای ته چارواکو رئیس نور مسؤلین خدا خبر راکړي دا دواي خو ځین ډاکټرانو بیا دا خبر تایید کړي چې ګومان کې ځین د اساسنې ځین د پوسټي کې اساسنې پیدا شي ځین دواګان لامل د دې په وینا چې په فرا ولایت کې واته په افغانستان کې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نشته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه دوا له امله او نور عوامل هم په څه کې دي. خو لومړی څېړنې چې دوی هم مشته هم ویلي دي هغه دا څه شي چې دا په خپل یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی. یعنې په بله بوله کې اوس دوی وایي چې پارې کورنۍ کې څه نفر ناروغه شوي دي مرکان چې ډاکټرانو ویلي دي دا ساري دی او که دغه مریض زیر ډاکټر ته یو نسي یا همداشان ټکونه پاکونه تدلیسي ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بله ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله
تر اوسه پورې خو موږ څه چا ونه دی راسره چې څوک مړه شوي د دې ناروغۍ له امله ولې لکه څنګه چې ما هم دلته ځینې کسان راغلي وو ټکونه مې ولیدل دا واقعا چې د اندېښنې وړ وه ډېر ژور ژور ټکونه وه بس لکه پوسټ یې خلک چې څنګه څنګه لکه سوریدل چې دا سیمه دی په دې اړه ما د کرنې ریاست سره هم دا شاند په فرا ولایت کې د مخالفت سره مبارزه راته سره هم خبرې کړې. هغه هم دا څه نه ته لري چې دا
ناروغي او همدغه شان هغه آفتونه چې په کوکنارو او په غنمو کې نور تلنمک پیدا شوي وي چې هغه د دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوي هلته دې دا سره اوس نه مني دوا پاشل شوي نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ دلته څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کوي دې ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصه پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوی.
یو بله پوښتنه چې آیا تاسو په خپله دغه کروندې لیدلې دي ځکه دوی په خپله اورېدونکو دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جواري او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلات هم دغسې زیان لیدلې دي. آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقن دغه سیتسته؟
بله، دلې ضعیف د تللی یم خپله کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دوی دا کوي چې دا مخ شو پاشل شوي ما نېڅ خوښنه او تاسو په موږ ته ځینې عکسونه یادولی خو په دا وخت کښې چې موږ ورته کتنه وکړه واقعاً د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي د غنم او همداشان نور بوسې کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي لکه وفات غوندې چې په یو دوی له منځه وړي خو هغه د هغه اثار چې دوی وایي هغه دوا چې پاشل شوي د هغه اثار علایم اوس نه لیدل کېږي ځکه چې هغه دوی وایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې د شپې به چې پاشل کېدل سهار چې به موږ راغلو یو دم به وه چې سپینه پخه لکه واوره غوندې او بسته به ورکه شو مرض څه پک شي ولې د هغه علایم نه معلومېږي اوس
او دا مرض یوازې په یوه سیمه کې دی یعنی ډېری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نور ولسوالیو کې هم شته؟
دا په بالا بلوک کې ډېر دی په بالا بلوک کې تر نورو ځای ډېر دی خو دا په بکوا ولسوالۍ کښې هم شته او په پشروت کښې هم شته خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه آفت نیولې دي هغه په بالا بلوک کښې دی او دغه پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بالا بلوک کښې پیدا شوې ده اوس.
دوستانو په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او اوس به هم د افغانستان د نشیي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال ابراهیم اظهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
فانتاشی یا کوم دغه هلته څوک استعمال کړی ده د فار دې چې همدا اوس زمونږ ټیمونه هلته بوخت دي دا ماوه یا اړونه د کوکنار هلته ټیمونه زمونږ ټیمونه په خندوار په هلمند نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان او کنر کې دوی مسوول دي هلته هره ورځ موږ ته دوی رپورټ ورکوي د ایډوکیشن په ارتباط یعنې د مغز ارزي کوکنار په ارتباط خاص رپورټ دا اول وار دی چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایتونه لري چې هلته تمپاشي یا خلک دوا پاشلې ده موږ کوم راپور کوم دغه نه لرو بیا موږ پوښتنه کوو چې دا کومه ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی؟
بله اظهر صاحب لکه څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې هغوی دغسې پېښې لیدلې دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د چی شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثار و علایم یې پیدا کړي چې هغه دوا ته ورته دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
موږ خو تر اوسه کوم نمونه یا سمپل موږ ته رسېدلی نه دی که چېرې څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده یعنی دوا پاشي شوې ده یا کوم اسپرې هلته څوک استعمال کړی ده کېدای شي دوی رسما د عمومي نمایندګي یا ریاستونه چې په ولایت هلمند او کندهار دي دوی به واسي خپل شکایتونه هلته به وکړي یا دفتر والي ته به واسي هلته دا شکایتونه به وکړي دپاره دې که چېرې موږ کوم ثبوت د هغه په حساب ونه لرو هسې خو مشکل ده چې موږ ومنو چې څوک هم هلته دا اسپرې یا کوم دوا پاشلې ده دپاره دې دا نیت ده خو زه چې پوهېږم هر کال کومه چې دا کمپاینونه د اړولو د طبیعت د اړولو په ارتباط چې ځي هلته په ساحاتو کښې بیا دا اوازې او دغه خپروي دوی دښمنان د افغانستان او خصوصا دا مافیایي مواد مخدر دوی فعال دي هلته دوی غواړي چې د دولت او د خلک په منځ کښې دا فاصله ایجاد شي او خلک دغه پروګا کړي نور دا کوم حقیقت نه لري.
بله از هر سبب تاسو نو د کوکنارو د لمنځولو لپاره معمولا لکمو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کښتونه خراب کړي نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
کوم طریقې راوښ دا د کوم ځای چې هموار دي لکه هلمند او کندهار او فراه او نیمروز هغه ځای چې هموار دي موږ د ترکتور او د ای ټی وی چې یو رقم متشکل غندې دي چې تصریح تعلیم لري او دوی کولی شي ډېر په سرعت ځکه د تریاکو مات کړي نور تراکتورونه او فقط مات موږ تراکتورونه او دا ای ټی وی دا موټرسکل چې ما وویل فقط دې فقط دوا طریقې دي چې موږ د ترکتور د کوکنارو علاوه ترکتور موږ استفاده کوو نور کوم طریقې موږ ضروري استعمال کړی نه دی دا بالکل غیر حقیقت یا خبرې دي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینهوالو موږ تل هڅه کوو ستاسو شکایتونه او ستونزې تر مسؤلینو ورسوو او جواب یې ستاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې دغه او نور ستونزې مو ورسې نور پیغامونو ته هم سترګې پلارم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420221145.
دیوال کې غړولې کریزو دستانو پلاس لکلے دیکھو در پارا ناستا ہنگ آخی گلے گلے بکا پوکے آگلی دے سہر دے کھما خام دے سہر دے کھما خام دے سلام دے او ہر در کے دے مقام دے سدتوں کے دے خاورے ساتوں کے دے خاورے ند خوب ند حرام دے تو وطن بندے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز